السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:26 صفی الله ستنګزم تاسو هم زموږ غږله ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د ولسمشری کاندیدان نن د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه خپل کې ووینیم. تمه ده د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رایو په اړه د پیکړو وروستۍ علني غونډه ترسره شي. د ترڅنګ نور مطالب هم لرو په خبرونو کې چې لمړی د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي، بیا به وروسته د نړۍ خبرونه صالح محمد صالح درته ووروي. د نړۍ په خبرونو کې اوري وروسته تر هغه چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې لیو برتانوي خیریه کارکونکو سره سر غوڅ کړ، لویدیځو هیوادونو نن د دې ډلې د جنګیالیو په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه وکړه. خو لومړی کورنۍ خبرونه له کمال شارف واوري.
د خبرونو سرټکی ټاکل شوی د جمهور رئیس دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالنن ماپشین یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو پر سر د پاتې اختلافاتو د حل په هدف یو بل سره خبرې وکړي. ټاکل شوی نن د انتخاباتو د تفتیش تخنیکي بهیر بشپړ شي او د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو څخه د ملي وحدت د حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی د جمهور رئیس دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالله نن ماپشین یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو پر سر د پاتې اختلافاتو د حل په هدف یو بل سره خبرې وکړي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ټول چې دواړو کاندیدان ترمنځ دا خبرې د نړیوالو همکارانو په ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو د سفارت په مزګړیتوب ترسره کیږي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه نسبي پرمختګ ترلاسه شوی دی او دواړو خواوو نظرونه هم سره نږدې شوی دی.
امروز قرار هست که رهبری هر روز
دی وینن تاکل سوی د دوړ ټیمونو مشران له بل سره ملاقات وکړي ترڅو د اخیرنی پرمختګونه او اخیرنی خوندونه یو له بل سره ارزیابي کړي. په ورته وخت کې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم هم هله شي چې د دوړ کاندیدانو په لیدو سره به سیاسي اختلافات حل شي. د دې ټیم ویان طاهر زهیر ازادي رادیو ته ویلي چې د دوړ انتخاباتي ټیمونو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. ټاکل سوی نن د انتخاباتو د تفتیش تخنیکي بهیر بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک مسؤل ویان نور محمد نوروای چې نن به په خپل وروستۍ علني غونډه کې د تقلبي رای د ابطال پریکړه وکړي او وروسته به خپل پریکړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته واستوي. دا د تقلبي رای د ابطال په اړه د کمیسون هم علني غونډه ده چې د شاغلي نور په خبره د مازګر په څلور بجو به تر سره شي. معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې به کمیسون د پاتې 450 صندوقونو لړل څومره اعتبار وړ او څه شمیر نور به باطل اعلان کړي. د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو څخه د ملي وحدت حکومت ته جوړولو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له دواړو کاندیدانو څخه وغوښتل چې د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي او روان انتخاباتي کړکیچ پای ته ورسوي. د دې ټولنې مشر عبدالغیور غیور په دې اړه وویل:
وختي کې دوه نامزد اختلاف حال درن
د وی کله چې دوړ کاندیدان خپل منسکي اختلاف لري موږ او تاسو هیڅ باور نوس کولای چې دغه د ملي وحدت حکومت و څو کله دوام وکړي او د خلکو ستونزې به حل کړي.
مشکل مردم افغانستان نه شو.
نو موږ زیاته کړی چې د ملي وحدت حکومت نه باید واځي د دوړ کاندیدان ترمنځ ویشل سي، بلکې د هیواد ټول وګړو ته پکې مساوي وانډه ورکړل سي. او د افغانستان د کورونی چار وزارت وايي په هیواد کې د امنیت لاشه ټینګښ په هدف د پولیسو او خلکو ترمنځ همغږي یو مهم اړتیا ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدکینن په کابل کې خبر اعلان توه د پولیسو برلټوب د خلکو له همکاري سره تړلې دي. شاغلی صدیق له خلکو غوښتل چې خپل ورځنی ستونزې د پولیسو سره شریک کړي. د وای تاسو له همکاري او ملاتړ پرته پولیس نس کولای چې لیدلوري ولري. پولیس په یوازې توګه نس کولای چې برالي وي. تاسو په خپل استوګنځاینو او ناحیو کې لزیات ټولنی ستونزې سره مخامخ یاست، خو لا به تمرغه تاسو د ستونزې له پولیسو سره نشریکوي. هغه زیاته کړه خلک باید پوه سي چې سیمیز استخبارات په ځانګړي ډول د پاکستان آی ایس آی هڅه کوي چې دغه ځواکونه کمزوري وشي او له دې لارې د خلک باور پر پولیسو کم کړي. دا و د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
سلامونه. د عراق نوی صدر اعظم حیدر الابادی وایي پوځ ته یې امر کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دی دا ستوګنې پر هغو سیمو د توپونو ډزې بندې کړي چې د اسلامي دولت د وسلولو په ولکه کې دي. ایبادی وایي دغه فرمان یې د پنجشنبې پورې صدر کړی، خو بیا یې هم ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلولو پر ضد بچي. د عراق د شمال او لویدیځ زیاتې برخې نیولې دي، پوځي عملیات روان وي. د عراق دولتي پوځیانو چې د امریکا جنگي الوتکې ملاتړ کوي په ورستیو اونیو کې د اسلامي دولت د وسلوالو او د سنی قبایلي ملیشو د متحدانو پر ضد خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. تیر اونۍ حکومت دغه عملیات د عراق له شمال نه انبار ولایت ته پراخ کړل چې ډیری سنی عربان پکې میشت دي. په دې ولایت کې جګړې ستراتیژیک بند حدیثه ته نږدې دغه راز پر رمادي او فلوجا باندې متمرکز دي. د عبادي حکومت تیره دوشنبه د پارلمان لخوا تصویب سو. د فرقوي کړکېچ د کمیدو او د سختریزو وسلولو پر ضد د ګډ سنګر د ایجاد لپاره پکې کردان او سنیان هم شامل دي. وروسته تر هغه چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې له یوه بریتانوي خیریه کارکوونکي سر غوڅ کړ، لویدیځو هیوادونو نن د دې ډلې د جنګیالیو په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د اسلامي دولت افراطي ډلې پرون یوه ویډیو خپره کړه چې د ډیوډ هاینز د سر غوڅولو صحنه پکې ښکاري. دغه ډله وایي نوموړی بریتانوي د بریتانیا لخوا د عراق په شمال کې د کردانو د پیشمرګه سختریزو ته د وسلو د ورکولو په غچ کې وژلی دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل د اسلامي دولت د ډلې لخوا د ډیوډ هاینز وژنه ناوړه کار دی. کامرون ژمنه وکړه چې د هاینز وژونکي به ونیول سي. د بریتانیا صدر اعظم د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې په مبارزه کې د بریتانوي پوځ د ګډون لپاره چې امریکا یې غوښتنه کړې، نن د حکومت د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې استرالیا ویلي چې خپل 1600 سرتیري او 10 جنگي الوتکې به په نړیوال ائتلاف کې د ګډون لپاره لیږي. د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې امریکا، ترکیه، لس عربي هیوادونه او د ناټو ځینې نور غړي هیوادونه شامل دي. په ټولو روسیه کې نن د شروالي او سیمه ییز انتخابات کیږي. رای ورکوونکي به دیش سیمه ییز والیان او د 14 سیمو د پارلمان وکیلان، درې شروالان او د شروالي د شورا په زرګونو غړي وټاکي. د اوکراین د قلمرو په کریمیا او سیواستپول کې هم دغه ټاکنې کیږي. دغه سیمې د همدې کال په لومړیو کې په ناقانونه ډول پر روسیې پورې وتړل شوې. د دغو انتخاباتو په اړه نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړي ګوندونه او کاندیدان به مخکې وي. هلته په سویډن کې نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پوښتنې څرګندوي چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکراتان به د ښي اړخو تر اتکلنې واکمنۍ وروسته بیرته قدرت ته ورسیږي. په سویډن کې به وضعیت عادي حالت ته وګرځي، ځکه سوسیال ډیموکراتان لکه چې په 1900 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره قدرت ته ورسېدل په اپوزیسیون کې نه دي پاتې شوي او په سویډن کې ټولنیز خدمات عام کړي دي. صدر اعظم فریدریک رینفیلد چې په 2006 میلادي کال کې واک ته ورسېد لومړی محافظه کار رهبر دی چې د سویډن په تاریخ کې ډېره موده پر قدرت پاتې شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غوړي. د خبرونه وګوري اول ولې د ازادي راډیو په پاڼه ته ورشي، پاتې د ازادي راډیو ټکی اورګ. تمدانند ورځې په اوږدو کې د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان د ملي والی حکومت جوړېدو په سر یو بل سره وګوري.
امروز قرار هست که رهبری هر دو ستاد با هم ملاقات داشته باشند تا آخرین پیشرفت ها و همچنان آخرین موانع را به هم ارزیابی بکنند.
لبلی خوانن بعد مازیګر په څلورو بجو د انتخاباتو کمیسیون درای د چکلسونو پاړه او د پریکړو نیولو ورسته اعلانیې غونډه وکړي. مشرانو جرګه وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوز د خندقونو د کیندلو د مسلې پاړه باید افغان چارواکي ځواب ورکړي.
ټول امنیتي مسؤلین نه غوښتنه کوو سبا بل سبا چې امنیتي مسؤلین راځي اوله موضوع به همدا وي ستاسو سناتور صاحبانو چې مسله جدي وباسو چې د دې د بندولو پر اساس اقدام وکړي.
د غزنی چارواکی وی له افغان سرتیرو سره وسلوالو طالبانو جګړه کړې چې په نتیجه کې تر 30 زیات وسلوال وژل شوي.
په مجموع کې د مالیه تعداد 30 نفر ده او 10 نفر یې ورکت او د زخمیانو اندازې نه راته معلومیږي.
د خبرونې دوی منی مې روخته د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوي. تکل شوی د ولسمشرۍ کاندیدان نن د ورځې په اوږدو کې د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه خپلو کې وویني. د دواړو انتخاباتي ډلو استازیو د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو او کورنیو منځګړو د هڅو په نتیجه کې دواړه لوري پر یو لړ مسایلو موافقه تر رسیدلي او نن به پر پاتې اختلافي مواردو خبرې وکړي. قسیم سولمال او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ ملي وحدت حکومت د جوړیدو په باب د مذاکراتو تر څو ورځنی ځنډ وروسته دواړه کاندیدان نن یو ځل بیا سره ګوري. د دواړو انتخاباتي ډلو استازو ازادي راډیو ته ویل چې په تېرو څو ورځو کې د نړیوالو او کورنۍ منځګړو په مرسته د کاندیدانو ترمنځ یو لړ اختلافي مسایل حل سوي او د پاتې نورو د حل کولو لپاره هڅې جریان لري. که څه هم دوی په دې اړه جزئیات ورنکړل چې کوم اختلافي موارد حل سوي، خو د تحول او تداوم د ټیم یو ویاند طاهر زهیر ازادي راډیو ته د اختلاف د
اختلاف نظر همچنان پر همان یک مورد
د نظر اختلاف لا هم پر هغه یو مورد د چي د مقابل ټیم عملګری پر ټینګار کوي او هغه د چي اجرایی رئیس دی د اجرایی صدرات په توګه کار وکړي او د کابینه رئیس و اوسي.
شغل زهیر د سیال ټیم د دریض د اساسي قانون خلاف وباله. د ولسمشری د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ لڅو ورځو را په دی خوا د نړیوالو منځګړو لخوا یو مفقیته د رسیدو لپاره هڅې دوام لري. په همدې حال کې دواړو کاندیدانو د شنبې په ورځ په ارکی له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل څو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسېږي. ولسمشر کرزي دغه ورځ د شنبې په ورځ د عالمانو د شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او د تفاهم ډېره ښه فضا سته او په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به دوی نهایي موافقې ته سره ورسېږي. د اصلاحات او همپالنې ټیم هم د کاندیدانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو مسله تاییدوي او وایي چې د نن ورځې په لیدنه کې به پر پاتې اختلافي مواردو خبرې وسي. دغه ټیم یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
مذاکرات بین هر دو ستا تنوز هم جریان داره با وساطت دوستان
د نړیوالو ملګرو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو په منځګړي توګه د دواړو ټیمونو ترمنځ مذاکرې دوام لري. په دغو مذاکرو کې نسبی پرمختګونه شوي. ټاکل شوی د دواړو ټیمونو مشران نن ملاقات وکړي څو ورستي پرمختګونه او خندونه وارزوي او که په دغه ناسته کې پر اختلافي مواردو موافقه وشي نو طبیعتا موږ به یوې وروستۍ پایلې ته ورسیږو.
د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ د سیاسي روغ جوړې د هڅو په ترڅ کې په سیاسي برخه کې د ملګر ملتونو د عمومي منشي مرستیال جیفری فیلټمن افغانستان ته راغلی او په دې برخه کې په کابل کې د امریکا د سفارت له لورې هم هلې ځلې کیږي. که څه هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي دوی ته د انتخاباتو تخنیکي پروسه د منلو وړ نه ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ به پات تخنیکي مراحل بشپړ سي. دغه کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لورې د رایې د نتایجو تر څیړنې وروسته به ډېر ژر د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي.
ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او فم سلاشر پینز باندې اوري. تمه ده نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو په اړه د پریکړو وروستۍ علني غونډه ترسره شي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل نن به د مازیګر په څلورو بجو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړو نهمه علني غونډه وشي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي و چې د ټولو رایو د 2828 صندوقونو له ډلې یوازې 415 صندوقونه پاتې دي چې بیا څېړنې ته لیږل شوي وو او نن یکشنبه په اړه پریکړه کیږي. لیډه به نور جزئیات وروسته د خبرونې په اوږدو کې تاسو ته وړاندې شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ د خندق کیندلو په اړه د سې شنبې په ورځ افغان امنیتي مسولین خپلې غونډې ته وربولي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د 480 کیلومترو په اوږدوالي د یو خندق د کیندلو کار یې پیل کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست تېره ورځ یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسأله وڅېړي. ډېره نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د خندق کیندلو وغندل او هغه د نه منلو وړ کار وباله. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمی د یک شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به د سې شنبې په ورځ افغان امنیتي چارواکي سناتورانو ته معلومات وړاندې کړي.
قابل نگرانی است حفر خندق که در امتداد خط دیورند در سرحد افغانستان صورت گرفته واقعا بازی سیاسی دیگه است که کشور همسایه ما پاکستان انجام می دهد.
مسلمیار بود اول
باید دولت افغانستان از
په دې وروستیو کې د پاکستان په چارواکو ولیدي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق پاسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د پاکستان سرحدي پوځانو په کوټه ښار کې د ویلامې په خبرولو سره ولیدي چې 400 کیلومتر په اوږدو کې د یو خندق کیندلو کار پیل کړی ده. د دې خندق د کیندلو مسله په بلوچستان ایالت کې د پښتونخوا خوا د سیاستوالو او د چمن په پوله کې د سوداګرو غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان جمهوری ریاست تیر ورځ یو بل پلاوي ته دنده وسپارله چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان جواد ناجي تیر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا پلاوی دنده لري چې په 10 ورځو کې خپل کاري راپورټ ولسمشر ته وسپاري. د پاکستان دې اقدام د افغان او ځینو پاکستاني سیاستوالو جدي غبرګونونه راپارولي دي او پاکستاني پوځ دغه کار یې غندلی ده. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستاني لوري پر دې کرښه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړې وه چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملي نه شوه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
در رحمت الله افغان پر راپور کې موریدل د افغانستان د مشرانو جرګه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ د خندق کیندلو په اړه د سې‌شنبې پر ورځ افغان امنیتي مسؤلین خپلې غونډې ته وربولي. دا چې سیاسي کارپوهان عوام خلک په دې اړه څه نظر لري، په دې اړه به له احمد سعیدي سره چې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماتو د حمیدې عثمان مرکه اورو. حمیدې هارون عثمان له احمد سعیدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دغه خندقونو له کیندلو څخه د پاکستان هدف څه دی او ښاغلي سعیدي په اړه په دې اړه داسې وایي.
اصلی ده پاکستان هدف دا ده چی دغه مرز چی افغانستان دا لری چی مونگ دیوران کرخ پرسمیت نی پیجنو دا پرسمیت و پیجندل سی چون دا افغانستان قفلت تا گوری چی ده سلور میاشت به تیری گی اس دولت افغانستان خبر سو به حیات بلی گی. بل تاسف کوم چی لرودیون شروع تر مطبوعات پوری وزیر اقبام و غوائل غواری و کارشناسان غواری دا سمانه دا دوام مملکت مشکل ده باید دغه به شورای امنیت که مدرسی بیان. تاسف کوم چی وزیر قوائل وای چی دی طرف نه مقوام دی هغه طرف مقوام دی هغه کولس چې مرستان دنیا به وخندې په دې خبره کې مرزونه د مملکتونو په منځ کې تعین کیږي، د حکومتونو په منځ کې تعین کیږي. بیا نه د دوه مملکتونو قوزی سوق له شورا امنیت ده، دلته قوزی خلق نسی کوله، دلته اقوام نسی کوله.
د افغانستان دولت باید څه وکړي؟ وظیفه یې څه ده؟
دا هیئت لیګل مفهوم نه لري. باید نن یو رسمي شکایت شورا امنیت ملل متحد ته وکړي چې دا کار چې پاکستان کړی په مونږ په خاورې کې تجاوز ده، مونږ دا نه منو. شورا امنیت دا بررسی کړي چې رښتیا دغه خاوره چې کندل سوی دا د افغانستان ده که د پاکستان ده. بیا هغه اسناد چې په دې باره کې افغانستان تندری بعد شورای امنیت اورندکی نقبام وقوالته.
تاسو فکر کوي تاسو وای چې دریو نه وخت لري د افغانستان حکومت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دغه مسله وړاندې کی؟ که احتمالا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې اړه کوم اسلام علو نه خي او دا مسله فیصله نکي، نو دغه خندقونه چې د ډیورنګ د کرخ په اوګدو کې استل شوی دي دا به د کرخ ته رسمیت ورکړي.
یو ترهم ده، یو قانون ده. اول خوشحال شورای امنیت و که چی در خبر سلور میاشت که تاسو محترمین چی ریاسته. اما او سمنن چی دولت افغانستان کهول استی چی ووه چی حال تا ترستان و د ترستان تر اثر لاندې و جنگ و جګړی و. نن چې دغه خبر شورا امنیت و که بیانو پستلا وقت لرو، اما تر دری هفته پوری چې دا شورا امنیت ته شکایت و نکی دا مرز پر رسمیت دی. یوازې په رادیو و تلویزیون که کولی شو چې موږ ونه پیژنو، نور چې ملل متحد به رسمیت بپیژن خبره به کی ختم.
احتمالا که دا مسله نتیجه ور نکی نو تاسو یې نظر بیا څه وکړي؟ افغان حکومت کومه لاره مخ کې ونی؟
اولا خو هیڅ امکان نه لري چې نتیجه ور نکړي. دوم خبره داده چې حداقل مونږ خو شکایت وکړو، خپل خو غیر مستقیم پر رسمیت نه پیژنو، شکایت خو وکړو. اوس چې ځان غلی نیسو په دې معنی چې مونږ به رسمیت شنو پیژندلې ملل متحد هم پیژني خبر خبره.
تاسو یې نظر ولې لکه څنګه چې تاسو ویل څلور میاشتې وروسته افغان حکومت خبر شو چې دا خندقونه ایستل کیږي، آیا دوی له خپلې خاورې بې خبره دي یا څنګه؟ دوی ته راپور نه و ورکړی، چارواکي خبر نه و راپور نه و ورکړ شوی، دا مسله ولې داسې پټه؟
وایم دفاع وکم. اول خو په دې منطقي کې حکومت افغانستان تسلط نه لري. دوم هلته ترستان ده چې د افغانستان منافع ملي هغه ته ګران نه ده د پاکستان منافع ورته ګران ده. دریم خبر هم دا ده چې لمونږ افغانستان بعضی حرکت بعضی عکسالعمل ښیي چې وخت نه تیر ده، خو متاسف یم ولی به هر صورت دا د افغانستان قفلت ده.
نو دا به د تروریستانو مخه ونیسي یا د قاچاقبرانو د خندقونو؟
تروریستان چې په پنځم منزل کې حمله کوي، تروریستان چې په تجارتي بزنس سنتر په امریکا کې حمله کوي، دا په یو خندق کې هغه تړل کېږي، دا له خدای لپاره دا مسخرې خبرې دي چې وایي د تروریستان د پارس دا یو مسخرې خبرې دي. دا خبره مه کوئ. بل خبره دا ده چې زه فکر کوم چې هغه خندق چې کندل شوی ژر تر ژره شاید یو سیمنتي او تعداد پایه نصب شي، کانکریټي وسی، چې وروسته افغانستان دا ونه وایي چې دا پښتونستان زما دا پښتونستان زما نور به غلی سي.
د سیاسي چارو لپاره په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سیدی سره مو د حمیدی عثمان مرکه اوریده. ښاغلی سیدی ویل افغان حکومت باید په درې اونیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي، کنه نو ملګرو ملتونو بیا دغه کرښه په رسمیت وپیژني. ښاغلی سیدی ویل په کومه سیمه کې چې دا خندقونه کیندل کیږي هلته امنیت سم نه دی او دا کار ستونزمن دی چې د هغه مخه ونیول شي، خو په کار ده چې د دغه کرښې په اوږدو کې سمیټي پای د خوندیتوب یا د محافظت لپاره کینول شي. په همدې اړه د عام خلکو نظرونه هم ورو چې هغوی په دړه څوي.
زمونږ نظر دا ده چې د افغانستان د حکومت د افغانستان دولت څخه د پاکستان یا مثلا د نور دولت مخالفین زمونږ د افغانستان چې دي هیڅ وخت اجازه ورنه کول شي چې براش زمونږ د افغانستان په خاور کې خندق وباسي یا زمونږ د افغانستان په خاور کې تجاوز وکړي. دا اجازه مونږ هیڅکله نه ورکو د خپل د خاورې مخالفینو ته چې راش زمونږ په دغه کې ونډه واخلي.
دا افغانستان د تاوان دی ځکه چې دلیم شینواری پروته یالیم شینواری پروته دلیم ممن پروته ولی ممن پروته دا موږ سره بیلې هلته بختون دلیم بختون دی موږ نه سره بیلګو بالکل په یو معنا او په یو رقم موږ نه سره بیلګو زموږ د خپلولې دي زموږ د رشتہ داران دي او دا موږ نه واړو نه کوم خلک واړي نه بر خلک واړي.
ما نظریه دا ده چې دا نه هیڅ چاته یو افغانۍ تم د منلو وړ نه ده او نه به هیڅ حکومت دي. هر حدود او هر د خپل حدود نه ردی خوای وای ان چمن څوک نه مني نه به څوک وسغمي خپل پالیسی د خپل رای د سوي او موږ خلق به دې موږ حدودونه وساتي نه تر راځي نه کوته څوک پرې نه دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې تر څلوېخت زیات طالب وسلوالو وژل شوی. په وژل شوی کې د طالبانو ځینی وتلي سیمایز قومندانان هم شامل دي. زموږ همکار سید شاسقمی په اړه نور حال راکوي.
طالب وسلوالو لوړ مشپې راهیسې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سرتیرو پر پوستو جبهایي بریدونه پیل کړي وو چې نن سهار د څلوېختو تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېدل. چارواکی وایي دغه ولسوالۍ ته له ورڅیرمه ولسوالیو څخه هم وسلوال وروستل شوي وو او هڅې کېدې چې په درسته ولسوالۍ کې امنیت ساتونکي سرتیري ووژني او ولسوالۍ سقوط کړي، خو وایي داسې ونه شول. په قرباغ کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان محمد اعظم خان وایي سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې په یوه وخت د سرتیرو پر پوستو بریدونه پیل کړل، خو وایي دوی ته وار له مخه راپور رسېدلی و او په تاکتیکي توګه یې له خپلو پخوانیو پوستو لیر مورچې نیولې وې. دی وایي په قرباغ کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ جګړې یو ورځ او دوه شپې دوام وکړ او نن سهار د څلوېختو تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د محمد اعظم خان په خبره په دې سربېره په جګړه کې اوولس تنه وسلوال ژوندي ژاڼې ورک دي او د ټپیانو کره شمېره یې لا تر اوسه نه ده معلومه.
پرون په شپه کې مې جنګ شوه سوی ده او تېره شپه مې جنګ و، پرون د ورځې هم جنګ و. ګرګاو په کلي کې د موږ د محلي پولیسو پوسته موږ نوې جوړه کړې ده او دښمن اشر ورته کړی ولو او د واغز له ولسوالۍ د ګیرو له ولسوالۍ نه د کرباغ د ولسوالۍ د اوبند ولسوالۍ خلک یې ټول راغوښتي ول او بیا یې نو درته اشر ورته کړی و پوستې ته. په مجموع کې د مړي تعداد یې څلوېښت نفره ده، اوولس نفره یې ورک دي او د زخمیانو اندازه یې نه راته معلومېږي چې څوک یې.
د چارواکو په خبره په وژلو شویو وسلوالو کې د ملا محب په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان، ځینې نور قومندانان، وزیر او پاکستانی پنجابیان هم شامل دي. په دغو نښتو کې درې تنه سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي دي چې دا مهال غزنی ته د درملنې لپاره رالېږدول شوي دي. طالبان هم په قرباغ کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ د نښتو راپورونه تاییدوي، خو تر خپلې غاړې سرتیرو ته د راوختې مرګ ژوبلې شمېره لوړه ښیي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغو نښتو کې درې تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. دی وایي په جګړه کې دوه تنه طالبان هم وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه FM 15 باندې اوري. که غواړئ زموږ مطالبې هم وګورئ او وایورئ ازادي راډیو وی پانی ته ورشي پاتې ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د هلمند پولیسو د موټرونو د تور کې خو د لری کولو په ضد کمپاین پیل کړی. د امنیت قومندانۍ مسولین وایي د اقدامې په لخرګه خر کې د امنیت ټینګښت په خاطر کړی. نور حال د الیاس دای په راپور کې.
د هلمند امنیت قومندانۍ پولیسو په لشکرګاه ښار کې د موټرونو په ضد کمپاین پیل کړی چې تور شیشې ایندار لري. د هلمند امنیت قومندانۍ د امنیت د امیر مرستیال سمونوال حاجي وای سموي دغه کمپاین په لشکرګاه کې د ښه امنیت ټینګښت په موخه پیل کړی دی. هغه د ډېرو ته وویل تر اوسه لسګونو موټرونه له تور شیشو پاک کړي دي او هغه کسان ته هم چې د دې کمپاین په اړه خبر نه لري او خپل تور شیشو لرونکي موټر لشکرګاه ته راولي خبرداری ورکړي چې د پولیسو له جدي چلند سره به مخامخ شي.
هر هغه څوک چې پلیټ مټران لري وسایت لري او انداري توري وي او شار تر اوځي سلای ور سره او د خلکو د هزار ازيات سبب ګرځيږي. د جلال احمد محترم والي صاحب د ادارې سره سم او د نظامی پریکړه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شو چې په هغه پلان کې زموږ د پولیسو د اوردی ملي وړونه د ریاست محترم امنیت ملي پرسونل په دې پلان کې مشترک دي او دوی ته وظیفه وسپارل شوله تر څو چې په ښار کې د تور اندار مچرانو مخه ونیول شي، ځکه چې زموږ دوستان او شاریان د دې څخه تل مدام په عذاب وي او دوی شکایتونه کوي.
د تور شیشو په ضد دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی دی چې په دې وروستیو کې په لشکرګاه ښار کې د ترور او انسان تښتونې پیښې ډېرې شوي دي. ځینې دولتي سرچینې وایي اکثره وخت د تور شیشو لرونکو موټرونو څخه په استفادې هم ترور او هم د انسان تښتونکو پیښې ترسره کیږي او یا هم ځانمرګي بریدونه مهمو دولتي سیمو ته انتقالیږي. خو د هلمند اوسیدونکي وایي د تور شیشو اړوند موټر اکثر د بډایه کورنیو او دولتي مسولینو دي. دوی نه یوازې د پولیسو دغه اقدام ستایي بلکې له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دا اصل په ټول یو شان تطبیق کړي.
دا ډیر ښه اقدام دی. بس بایچ داسې نه وسی بایچ فرق هم ونه لري. احمد
عثمان محمد نادر
محمد نادر جان دغه تورې شیشیم حساب نظر ماتولې ښه کار دی.
تورې شیشه اوس ماته نظر ولا ښه کار دی، ځکه چې په دې کار کم دغه سره کیږي. پولیس ته نه معلومې چې ته اوس د حکومت سره د رعایت سره ودا ښه کار دی چې مطلب پوښتنه م دا دی چې دا د مات کې ودا شکر دچ باندې ځکه چې هر څه چې سپینې شې هر څوک ور معلومې چې ته ساعت را دی زما نوم محمد علي دی. دا ښه اقدام دی ځکه چې دا د پولیسو دپاره د ښه امنیت د راوستو په خاطر باندې دا ښه کار دی. که چیرې دی دغه تورې شمات کې دی کولی شي هر څوک په اسانۍ توګه سره وویني تر څو دوی هغه کم شکمن کسان کم د پولیسو لرې تر هغه دوی خپل هدف ته ځان ونه رسوي، نو دوی کولی شي په اسانۍ سره امنیت راوړي.
خلک وایي که چیرې پولیس د تور شیشو د موټرونو تر څنګ د بې اسنادو موټرونو په ضد هم معیاري او عادلانه کمپاین پیل کړي، نه یوازې به د قانون پر تطبیق د خلکو نظر پرېوځي بلکې د هغه خودسریو مخه به هم ونیول شي چې د دې دوو عواملو له درکه سرعت نسي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خودم شی بازدی رادیو آوره. د کابل چاپ د نننیو رسپانو بیا کتنه ناجی ساپی کردی.
د کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیل موضوعاتو ترڅنګ بیا هم له کاندیدانو سره د ولسمشر حمید کرزی د لیدلو او د ډیورن کرخی په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق کیندلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې. سرنوشت رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر حمید کرزی له قوله لیکلې چې د جمهوري ریاست کاندیدان به نن سبا یوې هوکړې ته ورسیږي. ورسپانې لیکلې چې افغان ولسمشر د جمهوري ریاست له کاندیدانو اشرف غنی، احمدزی او عبدالله سره له کتنې وروسته د علماو شورا غړیو ته په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د کاندیدانو ترمنځ موضوعات حل او د دوی ترمنځ به شوې موافقه نهایي شي. دولتي ورسپانې انیس د علماو سراسري شورا په حواله لیکلي چې دواړه کاندیدان د اختلافات د مذاکرې له لارې حل او ډېر ژر د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د هېواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د ټاکنو د پایلو د ژر اعلانولو په هیله. ورسپانې وړاندې لیکلي چې د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې د رایې پاڼو د تفتیش سره سره بیا هم د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو د دغو وروستیو پایلو له منلو ډډه کوي او په وړاندې د مدني خوځښتونو خبره کوي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر تازه د شانهای له سرمشتیزي راستون شوی. دواړو کاندیدانو سره یې وکتل او ولسمشر ته نږدې سرچینو وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د کاندیدانو ترمنځ توافقات نهایي شي چې دا یو ښه زیری دی او هیله من یو چې خبره نوره اوږده نه شي. او
وخت یې ماسپښین پوره دوه نیمې بجې دي. کمل شارف بلند خبرونه وویل، له هغې وروسته اقتصادي خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
ټاکل سوی د جمهور ریاست دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن ماپښین یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو پر سر د پاتې اختلافاتو د حل په هدف یو بل سره خبرې وکړې. ټاکل سوی نن د انتخاباتو د تفتیش تخنیکي بهیر بشپړ سي. د افغانستان د حقوقو هانو ټولنې د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو څخه د ملي وحدت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په هیواد کې د امنیت لاشه ټینګښ په هدف د پولیسو او خلکو ترمنځ همغږي یو مهمه اړتیا ده. د عراق نوی صدر اعظم حیدر الابادی وایي پوسټ یې امر کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د استوګنې پر هغو سیمو د توپونو ډزې بندې کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالو په ولکه کې دي. ورسته تر هغه چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې له برتنوي خیره کارکونکو سره غوښ کړل، وي دغه هیوادونه نن د دې ډلې د جنگالي په وړاندې د جدي مبارزې اشمنه وکړه. په سویډن کې نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پښتنې شوی چې ګڼ اړخي سوسیال دیموکراتان به د شی اړخو تر اتکلنی واکمنۍ ورسته بیرته قدرت ورسیږي. او په ټول روسیه کې نن د شروالۍ او سیمویز انتخابات کیږي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د دوی لخوا د تیرو 15 کلونو جوړې شوې پراختیا ستراتیژي د پام وړ ګټې درلودې. د وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د 1400 نه تر 1900 کال پورې د افغانستان د پراختیا ملي ستراتیژي په اړه د ارزونې وروستی راپور خپور کړ. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل چې د دې ستراتیژي عملي کېدو د هیواد له اقتصادي ودې، د قانون د حاکمیت او ښې حکومتدارۍ په برخه کې مرسته کړې ده. د اقتصاد وزارت په خبره د پراختیا ملي ستراتیژي د تطبیق پر اساس په تیرو 15 کلونو کې د پانګې اچونې اندازه په هیواد کې 15.6 بلیون ډالر و. د کابل ښاروالي مسؤلین وایي چې د سکل په لومړۍ اتو میاشتو کې د دې ادارې عواید د تیر کال په پرتله 340 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. د کابل ښاروالۍ د عوایدو مشر عبدالوکیل عطایي د عوایدو د زیاتېدو سبب د مالیاتو د راټولولو په برخه کې د شفافیت مسله په ګوته کوي. ښاغلي عطایي هم درجه تکړه چې لاسته راغلی عاید به د سړکونو او پارکونو په جوړولو او د خراس د کابل ښاروالۍ په اداري برخو کې مصرف کړي. او د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بیې، یوه اومنۍ بوجۍ پاکستاني وړه 280 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1080 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1250 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 80 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 3 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل 950 افغانۍ. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 550 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 550 پوله، یو انګلیسي پاوند 390 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مسئله یا مشکل صحی اقامت یا بیاولادی صحبت میکنیم که در افغانستان بین مردم ما، یعنی بیشتر مردم از این مشکل رنج میبرن. بعدی دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب گلنار مصلح رشیدی، متخصص نسای ولادی و معالج مریضان عقیم در استودیو با ما هستن و در این مورد هم صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارید در این مورد، همین حالا میتوانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، در برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد اقامت یا بیاولادی معلومات بدین.
تشکر از شما. موضوعی که شما تین که یک موضوعی مهم و خوبی است، به خاطر که اولاد جز مهم خانواده می باشه. به این خاطر که اگر نباشه مشکلات رو در خانواده به وجود میاره و این اسباب و مسائل داره که ما به شما در مورد عدم باروری یا اقامت یا نازایی اول برتون معلومات میتونم و بعد از او سر اسباب و مسائلش صحبت خواهد کردیم. اقامت یا نازایی یکی از مسائل صحت باروری است که در او عدم باروری یک جفت جوان بعد از عروسی که حداقل یک ساله با هم باشند و هیچ نوع میتود جلوگیری حمل استعمال نکرده باشند به وجود نبیاید، یا حمل یا امید یا یک طفل زنده، به این اقامت یا نازایی میگن که بعد از او ایجاب توجه جدی را میکنه که باید خانم شوهر هر دو و عقبه این مسائل بگردن تا خانهشان آباد شوه.
دکتر صاحب، آیا می مشکل نداشتن اولاد تنها در بین خانم هاست یا بیشتر مردم به بیماری یا به این مشکل سر دچار هستن؟
اسباب اقامت از این که زیادتر طفل امرای مادر بزرگ میشه و مادرها در جامعه عقب مانده بی‌سواد هستن و مشکلات اجتماعی خود دارن یا صحی خود دارن، تقریبا 70% اسباب اقامت پیش مادر و خانما می باشه، ولی نگفته نمونه که 30% از این مسائل به طرف مقابل یا مردا هم می باشه که اکثرا از میراق توجه دور مانده و بدون هیچ نوع جستجو یا پرسش اصلا سرپوشیده میمانه و تمام ملامتی به گردن خانما انداخته میشه. بهتر است که اسباب بعد از اینکه با یک متخصص رشته به تماس شوند و
بله
با متخصص رشته مراجعه بکنن و معاینات ابتدایی خود به مطابق استاندارد و اجابات از این مرض معاینات خود تکمیل بکنن و مشوری دکتر خود داشته باشن که اسباب ابتدایی از این تشخیص شوه و به تعقیبش در رفع از او کشیده شوه تا یک حمل واقع شوه و خانواده آباد شوه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هست، میشنویم که اینا چی میگن. بله سلام علیکم، بفرمایید. تشکر، سلامت باشین. بفرمایید دکتر صاحب، بفرمایید شنوندی عزیز مشکلتان رو بگوین.
لازم ای باقش کنه داده دفعه پرگان سرم موضوع نداری زکی خپل کار زمونځون د افغانستان دی
گفتن درست فهمیده نشد، صدایتان بسیار خراب میایه. برادر رادیویتان خاموش کنین که صدایتان درست بیایه. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، ای که شما اعراض و علائم گفتین، یعنی یک خانم چگونه اعراض و علائم در وجود یک خانم دیده میشه که بفهمه که عقیم است یا اولاد نمیتونه به دنیا بیاره؟
اعراض و علائم این مرض خو عدم بارور شدن مادر است که با وقوع می پیونده بعد از یک سال آرسی که دام عمل امید برش پیدا نمیشه، ولی اسباب اقامت چیزای مختلف شده میتونه. ای اسباب مختلف داره که در وجود خانم میتونه که نارسایی دماغی باشه، نارسایی تخمدانا، فعالیت تخمدانا باشه، سوی اشکال خود رحم باشه و یا بسته بودن عنق رحم یا نقایص تزایق عنق رحم باشه و یا ای که نزد مردا هم میتونه شده که اینا
از مردا اعراض علائمش حتما فرق میکنه.
حتما فرق میکنه. بله.
یک شنونده ما رو میشنویم چی گفتنی دارن، باز بعد از او دیما رو صحبت میکنیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، بفرمایین.
خوری خیلی سیتون خیلی
سلامت باشین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین. بله بله آوازتان صحیح میه، بفرمایین.
منم چې سیف سلیمان له پکتیا څخه مې اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا نه تداوی وړ ده او که نه، او که تداوی لري نو د څومره وخت لپاره دا امکان لري چې دا تداوی شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا دا ناروغي په اعصابو پورې هم اړه لري او که نه؟
بله وروره
سلامت باشین برادر، از طریق تلفن از طریق رادیو بشنوین جوابتان، بفرمایید دکتر صاحب.
من وروره از تاسو سوال واخست، ډیر ښه پوښتنه وه. خبر داده چې دا یو داسې مرض ده چې حتما تداوی لري او په ډیر کم فیصدی کې چې هغه 15% په سلر کې کیږي هغه کېدای شي تداوی ونه لري د افغانستان په سطح، او که دیسی پا هر هم تداوی و نشیخو 15% ده تداوی ورده او مراجعه تا ضرورت ده پختنه تا او دیر مایناتو تا چه استب بایسته، یعنی مرحله پا مرحله باید اغا خزا و میره سر ماینات وکی او ده دکتر صاحبان نظریه واخلی، او دا مسائل پا اصاب بانده جدی اثر لری، او که دیسی یا ده حق لابلونوی اصابی او روانی مشکلات چه ده اقامت باعث و گرزی یو دی اولاد و نلری، او پا نارینه او که زیادتر اکم وقتونه چه ده انزایتی یا دپریشن بخاطر ده کلون و کلون لپاره یو نارینه ده انتی دپریسان دواوی یا ده روانی ناروغی ده خیکیدو دواوی اخی سل پسل پا دغه سیستم باندې تاثیر چایی او یو سرای ده کار باسی او که دیسی ده اغا اولاد و نشی. چه کلا ده دواوی قطع شی دکتر ته مراجعه وشي، خپل سابقه دی ووایي، بیا کولای شي چې دا غنه پاس یو کال پاس د دې وجود بیرته نورمال شي او کېدای شي بیا اولاد ولې. من نه وروره.
باز هم یک شنونده دیگه ما روی خط است، مشنایم کینا چی میگه.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، بفرمایید.
بلی مول په کور کې یو فیصله زنانه ونه، نو بیا هغه کله چې واده وکړي نو د واده اول کوچنی چې و هغه یې نقصان چې په تقریباً دوو میاشتو و، نو بیا د هغه څخه وروسته بیا بل کوچنی نه کېدي، بیا دوایې دي دوه چې دوه کوچنی بیا چې اوس و هغه بیا په فیصله باندې سرچپه کې وایي نه په دې ډول باندې پی هغه بیا ریسپایریټر پیلر ته وایي په تابات کې بیا داسې ورکړي ځکه چې په ډېر زحمت پیدا شو، او د هغه وروسته اوس هم اوس په اصلاح باندې انیمیا هم لري او ولادت پیسان نه نیسي، نو چې د دې لپاره باید وکړه شي.
مننه وروره، ستاسو سوال مو واخیسته. هغه امیدواری چې کامیابی ته ونه رسیږي او بیا د مور په غېږ کې یو ژوندی کوچنی نه وي او په کور په چاپیریال کې یو مثبت تغییرات را نسي، هغه هم په اقامت او نازایی کې راځي چې نشوی کولی چې تاسو ته یو ژوندی ماشوم درکړي، نو ښه به دا وي چې دا تاسو ویلی چې اوس بیا امیدواره کېږي نه، او انیمیا هم لري، کمخونه هم ده، کېدای سي نور نقصان هم د دې په تغذیه کې یو عمومي صحت کې موجود وي. تاسو نزدې ډاکټر ته ورسې او یا که تاسو ته کابل نزدې وي دلته مرکز ته لوی شخصي شفاخانه پرانستل شوی دي او اساسي تداویګانې کېږي. تاسو کولی سئ خپل مریض راوړي او دلته سم د مراقبت لاندې حداقل د یو میاشت لپاره د ډاکترانو مشورې واخلي او د هغوی څخه دواوې واخلي او دغه نقایص کیدای سي 90% حل شي او صرف د توجه وړ خبرې دي. تاسو توجه کې د مسلکي کسانو مشوره واخلي او د هغوی مشورې تعقیب کې توجه وکړئ، دوا واخلي، خپل کوروالا سره نږدې تعلقات ولري او دواوې ورباندې تطبیق کړئ، انشاءالله دا نقص رفع کیږي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. بازم کدام شنونده ما روی خط هستم؟ سلام علیکم.
سلام فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینر صاحب که مرا وصل کرد و یک سلام به دکتر میزبان شما تقدیم میکنم. در یک پروگرام های گذشته یک دکتر گفتن که ان کسایی که اولادانشان کلشان دختر میباشه، این علت سومین موجودیت هورمون اکس و اکس در زن و اکس در مرد میباشه، هورمون وای در مرد موجود نمیباشه. حالا این یک ایتم باشه و این یک قد داشته باشه امکان موجودیت زیگوت نباشه، این مرد تولد مرد نباشه، این امکان داره که اثر تداوی یا مثلا خوردنی ها میوه ها مثل خرما و گپایی که مردم میگن هورمون وای در مرد زنده شده. چطور است؟ نمیده یک سوال محبوبتون از دکتر بکنم اگر
سلامت باشین. بفرمایید دکتر.
تشکر برادر عزیز. از اینکه وقتی که خانه آباد میکنیم بدون خشت نمیشه و وقتی که میخواییم تعداد زیاد بسازیم بدون مصارف نمیشه و وقتی که یک جوری نرمال سالم مرد و زن اردوش دودوششان کدام نقصانات غذایی موجود باشه، اطمان روی فعالیت های فیزیکیشان، روی زیاد شدنشان، روی بازدهیشان به جامعه اطمان تاثیر داره و تغذیه یک جز مهم عزیز که اگر جانب مردا هم سوی تغذیه شوند مشکلات پیدا میشه و اگر خانما هم سوی تغذیه باشن حتی شاید عمل نگیرن. از او خاطر گرفتن مقادیر مناسب پروتئین و پلی سکراید یعنی شیرنی باب و گرفتن میوه‌جات تازه و ترکاریجات در غذای روزانه ضروری می باشه به خاطر داشتن فعالیت جنسی و فعالیت مشترک زندگی بسیار مهم است، نه تنها در مسائل اولاد آوردن، در تمام فعالیت های زندگی سر کار بار و دیگه قسمت های اجتماعی انسان هم تاثیر داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا چاقی هم باعث بی اولادی در مرد یا زن میشه؟ وزن زیاد؟
بله، چاقی به یک اندازه کم اگر یک تناسب بین قد و وزن موجود باشه باعث مستقیم این مسئله شده نمیتونه. اکثر کسایی هستن که هم وزن خوب دارن و هم اولاد دارن و هم زندگی کامیاب دارن، ولی بعض وقتا از سبب نارسایی دماغ که خودی که در نماغشان از فعالیت مناسب نداشته باشه و اونا به هایپوتایریدیزم مصاب باشن و چاقی از حد اندازه زیاد باشه، یا بگم یک سندرومی که مثلا کلش چاقی باشه به نام کوشینگ سندروم که در اوج هورمونای مردانه زیاد مسلط می باشه در صحنه پیش خانما شده، میتونه که یکی از اسباب نازایی را پیشان به میان بیاره.
بازم یک شنونده ما روی خط هستن. بله
بله، سلام علیکم دکتر محترم.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
می بخشن دکتر فرید هستم از کابل، با مطلب شما را
بفرمایید.
بله بفرمایید
دکتر. همی بعضی مردم همی دوای تقوی جنسی می خورن، آیا این فایده داره یا نقص کدام موارد جانبی یا با بحولات کدام چیز داره توان یا فایده؟
بله برادر، تشکر از سوال شما. واقعا در این روزا سرصدای زیادی از استفاده دواهایی که جنسی می باشه ما میشنویم که وجود داره در بازار، مجاز و غیر مجاز وارد میشه، متخصصین و غیر متخصصین نتا مریضا به یک دیگه خود میتن که کلش اشتباه هستک. هر وقت که فعالیت جنسی وجود خود کسه که اگه آدم نرمال سالم باشه به قدر کافی می باشه، ضرورت به گرفته نیت بیا نمی باشه و اگر کسی میگیره و بدون مشوره دکتر میگیره امکان داره او دوایی را بگیره که وجود خودش غیر فعال بسازه و تا وقتی که دوا نگیره مشکل داشته باشه و به دوا معتاد میشه، دپند به دوا میشه و این غلط است. به این خاطر هر گاهی که در این موارد مشکل میداشته باشن باید به دکتر مراجعه کنن و مشوره دکتر را بگیرن. در بین دواهای تجارتی که به این مقاصد در بازار آمده دوایی هست که سر وجود تاثیرات منفی مندازه و اونا را از قبل هم ضعیفتر میسازه. به این خاطر خوب است که مشوره بگیرن و بعد از او هم در صورت ضرورت بر وقت کوتاه این دوا را داشته باشن و در غیر از او تداوی خود زیر نظر دکتر اجرا بکنن و گرفتن دوامدار بر سالهای دوا مجازش نیست.
تشکر دکتر صاحب. بازم کدام شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتن. علیکم السلام، بفرمایید.
بفرمین برادر.
دکتر صاحب، من 4-5 سال میشه که چی کرده، من یک دفعه اولاد شد و مفاوت کرد دوم پرکی دکتر صاحب والی این چی میکنه دکتر هم برده بودم و هم خودم هم جا رسم این چی هم فالمی و فامیلم هم مچم چی رقم نمیشه.
چند سال میشه ازدواج کردین؟
یاره 4-5 سال.
شما یک طفل زنده ندارین؟
نخیر.
خب قابل تاسف است. خیر است برادر. بعض وقتا ایتور اتفاق مفته که بر علاوه اسبابی که ما ذکر کردیم در اول پروگرام، بعض وقتا ایتور واقع میشه که در مقابل موادی که مادر میگیره اساسیت اوتومیونی یا خفایی وجود میداشته باشه که نمیتونه که امو با مقصد مرام خود برسه و یک عمل مثبت با وجود بیاره. به خاطر از این مسائل شما پیش دکتر مراجعه کنین، مایناتتان هم بکنین و زیر نظر دکتر شما تجربه بکنین یک ماه را و اگر نمیشد به طریقه تکنولوژی که از این مسائل واگذار میشه و با مادر مستقیم مواد میرسه او تکنولوژی به شما کمک خواهد کرد تا یک طفل زنده داشته باشین.
تشکر دکتر صاحب. آیا اعتیاد یا کشیدن سیگارت بر مرد و زن سبب اقامت میشه یا بیولادی؟
بله، یقینا که دخانیات سر تمام سیستمای عضویت، سر روح و روان، جلد و حتی مغز استخوان و جگر تاثیرات منفی داره و از این خاطر است که سیستم تولد و تناسل هم از این اثرات منفی دخانیات مسون نمی مانه و مصاب یک سلسله انحطاط ها و از همگسیختگی ها میشه که سیگارت و بنوبش دیگه مواد که سبب
دکتر صاحب خیلی شنوندی ما را بشنویم باز بعد از روی ازی صحبت میکنیم. بله
بله لیوال خوری تاته سلام و نوران نکوم استاس و تخنیکی هم کارت او ازادی راجو طول کار کون که دون کتو در استاس و در این ملمانی دکتر صاحب سلام و نوران نکوم قاری صاحب پشتونی ما.
علیکم السلام، بفرمایید قاری صاحب.
ما پشتونه داره چه در دادی مرز چه او یو شیزه ته پیدا کیږي او یو نر ته پیدا کیږي خو خه په مابین کې د نرو در شیزه یې دغه اصلي لاملونه چې شي دي چې څنګه ساس پاولی موضوع کې نوم دا اوس د کار سوم او بل خبر دغه د اولادین ناروغي چې یو شیزه پیدا کیږي هغه څه چې ډیر پرزن ډیر اولادونه زیږي هغه د وچی پیشکاری اخلي زموږ په حساب نه وي د وچی پیشکاری د وچی دوا په څومره عمر کې استفاده ځنه کیږي په څومره عمر کې کیږي او څه چې څنګه څوتره شدلې د وچی پیشکاری کولای شي.
سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
من نه اورور استاس سوال واخسته مشخص پروگرام استاس له خاطر له سره نس پیلوای کی دیسه د نور سره پښتنه او کی ډیر لامل نه دی چې اکثره په خزو کې د 80% دغه مسائل اسبابونه په خزو کې پیدا کیږي او 40% په نارینه او کیسته نو کومه خزه چې نو امیدواره کیږي او بیا ولادي مسائل تجربه کوي خبداوی چې مسلکی مشوري واخی ډاکټر صاحبان نه او کوم مایند چې ډیر اولادونه زیږوي په ځوانو مایند کې موږ دستنه لګولو او د مولد پیچکاری اجازه نه لرو د 15 د شکلو کم عمر خزو تازه کچ دا قوی دواوی دی او کله چې دایمي تر لپاره مور له اولاد سپات کی په دغه خاطر دا جواز نه لري او که څه هم د یو کورنۍ ماشومان پرسوي وي بیا هم ملته د خاطر چې د خزه په وجود باندې د نورو مشکلاتو لکه د وزن زیاتوالی اسباب ګرځي یا د طبیعت تفاوت پکې پیدا کیږي نو په دغه خاطر دغه جواز نه لري نو په هغه مایندو کې چې عمر تر 15 دیر شو اوشته وي تر 15 سال وشته هغه نه اضافه کولای شي د دایمي مهلت په خاطر یا د اولاد نه غوښتلو طریقه دا استنه وکړو
سلامت باشین باز هم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم بله سلام علیکم بفرمایید صدایتان بسیار خراب میه
سلام بگویم
بفرمایید مشکل سنه بگویم برادر جایتان تغییر بتین صدایتان ایش درست نمیه نه صحیح نمیه کمک موقعیتان تغییر بتین آلو بفرمایید
مشنوین
آنان مشنوین بفرمایید دکتر صاحب تماسشون قطع شد قبلا روی مسئله اعتیاد صحبت میکردیم سخنهای ما نیم که ناتمام باقی من بفرمایید
بله کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارن از سیگارت گرفته و یا نسوار و یا تمام دخانیات یا مشروبات الکلی استفاده میکنن اونا از نظر اجتماعی هم شخص مثبت نیستن و از نظر روان هم روان سالم و استیبل ندارن و مزاجی میباشن بعضن بسیار خوش بعضن بسیار خفه و یا به دوا منتظر میباشن که زندگی خود پیش ببرن به او خاطر یک تمام اعضای وجودشان در مقابل دوا یک عکس العمل خاص می داشته باشه و زیادتر سیستم تولد و تناسل به انحطاط یا به دپرشن یا به یک انرژی میره یک گدودی رخ میده و در او حالت هم یکی از اسباب شده میتونه که یکی از طرفین اگه به مواد مخدر معتاد باشن امکان داره که بیولادی رو هم تجربه کنن
یعنی زن یا مرد که قبل از ازدواج هم به اعتیاد یا بعد از ازدواج که بیاره بیولاد میشن
خب اگر یک مدت طولانی از اعتیاد کس گذشته باشه دوباره به زندگی نرمال رو آورده باشه و از طریقه هایی که مثلا از دوای اعتیاد آور خدا دور نگاه کرده باشه دوباره وجود انسان خداوند قادر است دوباره فعالیت های نرمال حضور برش میته و هر چیز هر حجری حضویت دوباره بازسازی میشه دوباره نرمال میشه و امکان داره قدرت باروری هم پیشان نرمال شوه و امکان داره که اولاد سالم داشته باشن
بازم یک شنونده ما روی خط هستن
بله سلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
بله
تماسشان قطع شد دکتر صاحب ولی دکتر صاحب اگر بگوین که آیا پیشتر هم شما اشاره کردین سر خوراکی ها که میتونه مثلا تقویه کنه کدام نوع خوراکی ها کدام نوع خوراکه ها را مرد یا زن بخورن که مثلا از این سبب از این شوه که اینا اولاددار شون یا به اولاددار شدنشان کمک کنه
تشکر تغذیه یک جزء مهم زندگی است که مثل که یک ماشین موتر تیل میخره و گشت میکنه همینطور تمام اقلام مواد غذایی که شامل مواد میشه که کالوری یا انرژی وجود پوره کنه اقسام مختلف ویتامین ها و حتی مایکرونیترسنت ها یا اقلام کوچک غذایی که در او منرال ها شامل میباشه حتی زنک حتی یودین حتی گرفتن مقادیر روزانه کلسیم و مس و آهن و ایگپا همش مهم است که بتانه که یک توازن زندگی را برابر بسازه و قدرت باروری را حفظ کنه و کسی با خود داشته باشه از او خاطر گرفتن مقادیر منظم متوازن روزانه پروتین کاربوهیدرات شحمیات به خاطر گرفتن انرژی، گرفتن یک تعداد اقلام مختلف سبزیجات و میوه‌جات ضروری می باشه.
دکتر صاحب، قبلا شما اشاره کردین به مشکلات روحی روانی که گفتین یه هم تأثیر گذار می باشه، یعنی تأکید شما بیشتر بر ایست که بر علاوه که تداوی میکنن باید از لحاظ روحی و روانی هم یا در فضای خوبتر قرار بگیرن؟
تشکر. بله، از این که زندگی فامیلی با همی وقت که متعلق به فضای اجتماعی دلخواه داره، وقتی که دو نفر به توافق و به یا تفکرات مشترک با اینده میبینن و دو نزدیک باشن یا همدیگر بپذیرن یا مورد قبول و رضایتی همدیگر باشن، زودتر به کامیابی های اولادداری میتونن رسیده. اما در عوامل جنگ، نفاق و یا ای که دوری ها یا مسافرت های پی در پی میتونه که سبب بی اولادی شوه و روح و روان انسان و فضای موجود و حالت فیزیکی، سالم بودن جسمی و روانی، برداشتن اولاد چیز مهم است.
تشکر دکتر صاحب. زمانی که یک زوج عروسی میکنن، مثلا پس از مدت چه زمانی که مثلا اگر باردار نشن اینا باید به دکتر مراجعه کنن؟ چه مدت زمانه؟
بله، ما قبلا در تعریف موضوع نازایی یا اقامت گفتم که اگر بعد از ازدواج با وجود داشتن معاشرت و مجامعت در دوران یک سال یک جوره یک زوج موفق نشوند که امیدی بر اولاد داشته باشند یا یک طفل زنده داشته باشند، این موضوع به اقامت یا نازایی رجعت میفته.
یعنی پس از یک سال مراجعه
کنه؟ پس از یک سال اطلاق میشه که این زوج نازا هستند و باید به این فاکتور توجه کنن و مراقبت خود شروع کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوستای و شنونده های عزیز رادیو آزادی، بخش اول برنامه ما رو به اختتام است و در بخش اول ما بیشتر صحبت کردیم روی موضوع بی‌اولادی و یا اقامت. در بخش دوم دکتر صاحب در مورد القای مصنوعی معلومات میتن. حالا رسیدیم به ساعت 3 سحر لیوال در استودیو با ما.